ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشالې ډو په بلګړې کې مزا عبد الله کاکړ او ملیحه مرزا دار کلی کو په دې غړې کې د پاکستان حکومت لخوا ځخه د فوج په قانون کې د فوج په قانون کې د بدلونونو په اړه رپورٹ وی او دارنګ د خاطر شنواری د وژنې په ځد کې احتجاج روان دی. په اړه کې پرمختګونه څه سوي دي په دې اړه تفصیل د یو شمېر نور رپورټونو همسته او سیمه نړۍ مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو. خو فایل بل خبرونو کو خبرونه وړاندې کوي ملیحه مرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وفاقي کابینه د پوسټ په قانون کې د بدلونونو مسوده منزور کړي. په خیبر کې د خاطر خان شینواری د وژنې په تړاو د ملیشي ځواک او قومي مشرانو په جرګه کې د پسید خېلو نیول شوی نور شپږ کسان خوشي شوي. او د عراق پوسټ وای ایران په لوه نیمه پوزیډلې په بغداد کې پر امریکایي سفارتخانه د بلوګرو تر حمله یو ورځ پس سفارتخانه له باندې سیمه نه پر شا شوی دي. تفصیل: د پاکستان وفاقي کابینه په آرمی اکټ کې د بدلون د مسودې منځوري ورکړي. دغه مسوده د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې لغزولو سره اړه لري. د مسودې د منځوري خبره د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک بیگا مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي ویل د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینه په غونډه کې مسوده منظور شوه چې اوس به پارلمان ته وړاندې کیږي. بلخو اپوزیشن ګوندونه وایي چې په دې لړ کې ورسره حکومت سره رابطه نه ده کړې. د مسلم لیگ نون مخکخ راجا ظفرالحق مشال ریډیو ته وویل د ګوند غونډې تبا فیصله کوي.
دا بګورو چې په قانون کې د ترمیم مسوده د سپریم کورټ د فیصله سره څومره برابر ده. حکومت روزه په دې لړ کې مونږ سره رابطه نه ده کړې، خو بیا هم په دې اړه مونږ نن په 12 بجې غونډه کوو او بیا ګوند د ټولو په مشوره یو پریکړه کوي.
هو پرویز خټک ویل د اپوزیشن ګوندونو سره رابطه پیل کړې دي. د تیر کال په نومبر کې سپریم کورټ ته پوز د مشر د کارموده د شپږو میاشتو لپاره وغځوله او حکومت ویل چې اړوند قانون سازي دی وکړي. کدا سیونه شول نو د پوز د مشر کاري موده به سرته ورسیږي. چارواکي وایي د خیبر په لنډی کوتل کې د خاطر خان شینواری د وژنې په تړاو د ملیشي ځواک او قومي مشرانو په جرګه کې د پسید خېلو نیول شوي نور شپږ کسان خوشي شوي دي. د جرګې او ځایي مشر ملک دریا خان افریدی بیگا مشال ریډیو ته وویل:
مو خو حکومت ته دا وی چې دا خاطر سره چې کوم ظلم زیاتې شوی دغه د انکوایری وشو چې څو ګونګار صابر شغله د سخته نه سخته سزا ورکړي. کوم قیدیانو انن مکمل مونږ لرا کړی شو دوه بندیان دي دو په شک دی چې موږ خپل څو وخت انکوایری پکو موږ ته بالکل یی چې غلطو خلکو مونږ مرګري نه ملاتړي.
بل خو د پیښې پر دې عمل کې لیوي اونۍ راهیسې د خیبر سیاسي اتحاد لخوا پیل شوی احتجاجي پرله دوام لري. د اتحاد مشران وایي د راتلونکي لپاره به خپل کړنلاره ټاکي. په داروستو کې په پسید خېلو کلي کې د بمی چاودنې پس په سیمه کې اف سي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال د خاطر شینواری په ګډون نور لس کسان وژلي وو. د شینواری کورنۍ پر امنیتي ځواکونو د تشدد تور لګوي، خو چارواکي دغه تور ردوي او وایي چې د دوی لول کې نه د تېښتې د کوشش پر مهال د راپریوتو لامل هغه مړ شو. چارواکي وایي پرون ماښام د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو پر پوز برید کړی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل پوزي زخمی دی. د سیمه پولیس او انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل د وسلوالو او پوز ترمنځ لاغې پس نښته وشوه چې کله پوزي اهلکار د وسلوالو لخوا د ګزمې پر مهال په ځمکه کې د خښبم په واسطه په نښه شول او یو سرتیری پکې ژوبل شو. د چارواکو په خبره پولیس والا د ډزو د تبادلې پر مهال ووژل شو. خو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانان تور لګوي دغه مهال په سیمه کې د فوټبال لوبه روانه وه او وژل شوی پولیس والا د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو، خو پوز دغه تور ردوي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. چارواکي وایي په دیر کې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دوه مشکوک وسلوال ناڅرګنده وسلوال وژلي. په ملکنډ کې د پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې لخوا جاري شوی بیان وایي چې دغه دوه ملزمان د پولیو پر ټیم برید کې د ساتونکو پولیسانو د وژنې په تور نیول شوي وو چې هم هغه ځای ته بیول شي چېرته چې په پولیسو حمله شوې وه. خو هغه مهال ناڅرګنده وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. پولیس وایي حمله کوونکي په تېښته بریالي شوي دي. که څه هم آزادو سرچینو د پیښې تصدیق نه دی کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سوات موټروی پروژه به د روان کال په جون میاشت کې سر ته ورسیږي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال ریډیو ته ویل په پروژه کار روان دی او د انجینرانو په خبره چکدرې ته نږدې په پلونو او سرنګونو باندې د پاتې کار سربیره نوره موټروی مکمله شوې ده. د یوسفزی دا بیان تر هغې وروسته مخې ته راغلی چې د ملکنډ ډیویژن د سیاسي ګوندونو اتحادیې په نام مکملې موټروی نیوکې کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره دې تر هغې په دغه سړک د ګاډو تګ راتګ ودرول شي تر څو چې ورباندې کار بشپړ شوی نه وي. د ابو دابی ولی عہد شیخ محمد بن زاید النهیان له لوړ پوری پلاوی سره نن په ورځنی سفر اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان سرکاري ریډیو د بارنو چارو وزارت ویان لخلې وای چې ولی عہد به د زیارت پر وس په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره ویني او په دوړه خيزو تعلقاتو به ور سره خبرې کوي. دوړه مشران به په ملاقات کې د ګډې دلچسپي د موضوعاتو سربېره په سیمه ایزو نړیوالو حالاتو هم غږیږي. د عراق پوځ ویلي چې ایران پلوه نیمه پوځي ډلې په بغداد کې پر امریکایي سفارتخانه د بلوګرو تر حملې یو ورځ پس له سفارتخانې د باندې سیمې نه پر شا شوې دي. د جنوري په لومړۍ نیټه د عراق د پوځي کماندې بیان وروسته له هغې ورکړل شوې چې مخکې هم پر دغه ورځ د مقبول خوځښت قواو ډلې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د سفارتخانې د ودانۍ له شاوخوا نه دي وزي. د پاپولر موبلایزیشن فورسز په نوم د دغه ډلې زیاتره غړي شیا ملیشا دي چې روانونه په عراق کې د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په غبرګون کې د دغو قهرجنو مظاهرو له مهمو تنظیم کوونکو څخه وو. د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر لیکلی چې د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی او ولسمشر بهران صالح ته د ټلیفون له لارې خبرداری ورکړې چې د امریکایي عملی او ملکیت حفاظت ذمہواری پر غاړه ده. د پیښې په غبرګون کې د امریکا بارونو چارو وزارت اعلان وکړ چې پومپیو یوکرین، بیلاروس او منځني ختیځ وو هیوادونو دوره ځنډولې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سویټزرلند په ډیواس ښار کې کیدونکې نړیوال اقتصادي غونډې ته نه کسي ځپلاوی ورلیږي. نړیوال اقتصادي فورم به د جنوري له 20مې نه تر 24مې پورې وي. سپینه ماڼۍ د جنوري په لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن به د پلاوی مشري کوي. له نوموړي سره په پلاوی کې د نورو وزیرانو ترڅنګ د سپینه ماڼۍ سلاکاران ایوانکا ټرمپ او جاریډ کوشنر هم شامل وي. ایوانکا ټرمپ د ولسمشر ټرمپ لور ده او کوشنر یې زوم دی. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبه او د موسم حاله سیرات زهیره.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه شپېته پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 201 روپیه دیرش پیسې او په 202 روپیه دیرش پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه شپېته پیسې او په 1.2 روپیه شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.1 روپیه نوي پیسې او په 2.1 روپیه دیرش پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.1 روپیه نوي پیسې او په 1.1 روپیه دیرش پیسې. او یو افغانی په 200 روپیا غستل کیږي او په 202 روپیا خرڅول کیږي. او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې وریځې خوري وي او په بنو او ژوب کې به آسمان شین وي او په کوټه کې د ماسپخین وروسته د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم سلور او زیات نه زیات 15، بنو کې سلور او 10، ژوب کې 0 او 12، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو له ملي حمیرزاده خبرونه واوریدل او درته سراج شهر د موسم کرنسی حال درکړي. په دا غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان کابینه د فوج قانون کې د بدلون مسوده منزور کړي چې د کارپون په نه هدف یې شای د فوج د اوسنی مشر د کاري مودې غزول به خو اوس به حکومت هدا د منځوري لپاره پارلمان لوري. آیا اپوزیشن به مخالفت وکړای شي؟
فوج سره هغې سیاسي ګوند پاکستان کې غواړي چې خو اړیکې جوړې کړي او اړیکې خراب نه شي.
په خبر زده کې د جرګي او اف سي ځواکونو ترمنځ ناستې کې شپږ نور کسان خوشي سوي. لدی وروسته به اوس د اف سي په ریاست کې د خاتون شنواري د مبینه وجن پرزت د روان احتجاج راتلونکي چوي.
کیدا یو ماورای عدالت قتل دی ته کوم په دا باندې چوپ پاتې شونه خدا نه خواسته په آینده کې نور داسې واقعیت کېدی شي.
او د چارسدی په تنګي کې په لومړي ځل یو شزینه کمشنری د شوزو لپاره پرانستي جرګه یا کلی کچيري کړي. شوزو څه ستونزې ورته وړاندې کړي.
پلین کوچ کې یو سیټ وینو کو سړی په کې برابر وی ټیک تخزه بترا کوزي کې خو به تاسو یوازې مزه خوشاله لکان ورته زوم چې سمره ما شومان دي ګلو ته زیرا زی ډیر زیات تنګ وي د اغوې د لاس.
نور رپورټونه ملرو لمه چالې ډو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت د پاکستان مرکزی کابینه د فوج په قانون کې د بدلونونو مسوده منزور کړې ده. د دفاع وزیر پرویز خټک مشالې ډو تول مسوده پارلمان ته وړاندې کوي او په دې اړه له اپوزیشن ګوندونو سره خبرې هم پیل کړې دي. خو د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي وای لا هم حکومت سره په دې لړ کې رابطه نه ده کړې او کوي وکړي نو د ګوندونو تر غونډو وروسته به پریکړه کوي. کارپون وای د مسودې په منزورول به شایي حکومت او اپوزیشن سلاسي. تفصیل د زبر خان په ریپورت کې.
د پاکستان وفاقي کابینه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې غزولو په اړه په آرمی اکټ یا قانون کې د بدلون مسوده منزور کړي. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک بیګا مشال رډیو ته ویل مسوده پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینه له غونډې منزور شوه او لدی وروسته به پارلمان ته وړاندې کړي. نوموړي په قانون کې د شو بدلونونو په اړه نور تفصيلات را نکړل. د نومبر په 28مه سپریم کورټ د پوز د مشر دنده اشپګ نور میشته غزولي او حکومت ته په دې اړه د قانون سازي ویلی وو. حکومت د دسمبر په 28مه سپریم کورټ ته پر پریکړه د بیا کتنې درخواست هم ورکړې. پرویز خټک ویل قانون له پارلمان د منځوري په لړ کې له اپوزیشن سره خبرې پیل کړې دي. خو د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مخکخ راجا ظفرالحق وای تر اوسه ورسره حکومت تماس نه دی نیولې، خو په دې موضوع یې نن د ګوند غونډه بللې.
دا بګورو چې په قانون کې د ترمیم مسوده د سپریم کورټ د فیصله سره څومره برابر ده. حکومت روزه په دې لړ کې مونږ سره رابطه نه ده کړې، خو بیا هم په دې اړه مونږ نن په 12 بجې غونډه کوو او بیا ګوند د ټولو په مشوره یو پریکړه کوي.
واکمن تحریک انصاف د اتحادیانو په ګډون په قومي اسمبلی کې ساده اکثریت لري، خو په سینټ کې د حکومتي استازو پرتله د اپوزیشن غړي زیات دي. د قانون جوړولو لپاره د مسودې له دوړو ایوانونو منزورول لازمی دي، نو ځکه په دې لړ کې حکومت د اپوزیشن مرستې ته اړتیا لري. د اپوزیشن دویم لوی ګوند پیپلز پارټي مخکخ قمر نوید وای حکومت لا ورسره اړیکه نه ده کړې، خو کوي وکړي نو د پوزي مشر د کاری مودې غزولو په اړه به د ګوند مرکزی کمیټې د پریکړو وروسته حکومت ته ځواب ورکړي.
نن حکومت د اسمبلی په غونډه کې د دې قانون د وړاندې کولو اشاره وکړه. کیدای شي د زیارت یا جمعې په ورځ وړاندې کړي. موږ دا ټینګار کوو چې که هر ډول قانون له پارلمانه منزوروي، خو چې پارلماني اصول په نظر وساتل شي.
د 2013 میلادي کال په اگست کې په واک کې تر راتلو وروسته د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اړیکې خې نه دي. په دې موده کې د اپوزیشن ځینې مشران نیول شوي او ځینې له هیواده بهر تللي دي. د اختلافاتو له وجې حکومت زیاتره قانون سازي د پارلمان پرتله د ولسمشر د فرمانونو له لارې کړي، خو کارپوهان وایي د آرمی اکټ مسوده له پارلمانه د منظورېدو ډېر چانسونه لري. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چونکې دا قانون د پوز اړوند دی نو ځکه ګوندونه په دې لړ کې ډېر محتاط دي.
د پاکستان تحریک انصاف او د هغې د حکومت مخالف دي، خو هغې د فوج مخالف نه دي. ممکن ده چې سلک ډېر اعتراضونه پرې وشي، خو هغه به هم دوی په حکومت باندې اعتراض کوي. داسې یو قسم له تنقید دی که وړي شي، خو دا خبره ده نو د فوج سره هر یو سیاسي ګوند پاکستان کې غواړي چې ښه اړیکې جوړې کړي او اړیکې خرابې نه شي.
یاد دی وی چې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې غزولو په اړه د کیس په فیصله کې سپریم کورټ دا هم ویلی وو چې که حکومت په شپږو میاشتو کې په دې اړه قانون سازي ونه کړه نو د پوز د وسنی مشر د کار موده به پای ته رسیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفحې 2110 15,000 13,500 او 1,380 کلو هرڅه.
او سم خیبر ته ځو. چارواکي وایي تیر ماښام د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د خاطر شینواري د وژنې د پیښې په اړه د اف سي ځواک او کوم مشران ترمنځ جرګه وشوه چې پکې نیول شوی شپږ نور کسان خوشی کړل شو. د جرګې مشرانو اف سي ځواک په ځینو خبرو سره سلاسبي هم دي. د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دوی به د پیښې پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې لپاره به اوس نوې ترتیب جوړوي. ځای خلک تور پور کوي چې خاطر شینواري اف سي ځواک د ریاست په دوران کې وشلی، خو هغه دا تورونه ردوي. تفصیل د فرهاد شینواري پر رپورټ کې.
په دې جرګه کې د اف سي لوړ پوړو چارواکو د خیبر ډیپټي کمشنر او د قومي جرګې غړو ګډون وکړ. په جرګه کې شریک ملک دریا خان افریدی مشال ریډیو ته وویل،
مو خو مطلب دی چې حکومت ته دا وی چې د خاطر سره چې کوم ظلم زیاتې شوی دغه د انکوایري وشو چې څو ګناګار صابر شیخ له سخته نه سخته سزا ورکړي شو. نو موږ دی چې جرګه خو تقریبا چې څه نه څه موږ کمپلیټ ځکه شو چې کوم قیدیان انن مکمل
مشر او د خاطر خان د کورنۍ یو غړي اکرام الدین هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نن چې کومه جرګه وشوه د دې جرګې په واسطت باندې موږ ته شپږ کسان بندیان راکړل شو. ملوث کسانو ته قانوني سزا ورکړی شي، ولې چې قانون دوی سره دی، خو د قانون احترام دم وکړی شي، ولې چې زما د خاطر شهید چې کوم ظالمانه شهادت و. نو دا ټولې دنیا ته واضحه ده چې هغه په ډېر په بې رحمۍ باندې شهید کړی شوی دی. تر ننه پورې د 1947 نه تر ننه پورې زموږ په دې علاقه کې بالکل داسې حالات نه رامنځته شوي. لهذا بدمرغه چې څه واقعه وه، څه وجه وه، څه وجه وه.
بل پلو د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د خاطر خان شینواری د پیخي پاک سولمل کې پیل شوی احتجاجي پرلت یو ونه پوره شو. د خیبر سیاسي اتحاد شرنوي د دوی د احتجاجونو لړۍ په دوام لري، خو د لپاره به اوس یو نوی ترتیب جوړوي. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او فعال حضرت ولی اپریدی وای،
مونږ غواړو دا چې آینده لپاره داسې واقعیت ما کېږي. مونږ سیکورټي فورس د دغه لپاره نه چې هغه د ما ځوانان د کلي نه ویجتوي، خو هلته یې دا ماورای عدالت قتل کوي. دا یو ماورای عدالت قتل دی. تکه مونږ په دا باندې چوپ پاتې شو، نو خدا نه خواسته په آینده کې نورې داسې واقعیت کېدای شي. نو مونږ د دغه کم واقعیت چې شوی ده په شدید الفاظ کې مزاحمت کوو، خو دا مطالبه کوو چې په آینده کې داسې واقعیتو نه اجتناب وکړی شي.
څو ورځې وړاندې په سیدخیلو کلي کې د یوې بمي چاودنې وروسته د دسمبر په 22 نیټه اف سي ځواکونو د لټون د عملیاتو په وخت د ځوان خاطر خان شینواري په ګډون 19 تنه د دغې پیښې په تور کې نیولي وو. د خاطر خان شینواري کورنۍ وایي د اف سي ځواک په بند کې د تشدد له امله سا ورکړې، خو د اف سي ځواک چارواکو په خپل دریس کې ویلي چې د دوی د ودانۍ نه د تښتېدو په وخت د پریوتو لوجه مړ شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لکه څنګه تاسو د فرهاد شینواری په ریپورت کې اوریدل، په خیبر کې د خاطر شینواری د وژنې ضد د سیاسي ګوندونو اتحاد پرلت وهلی چې پکې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او فعالانو برخه لرله، خو په دې احتجاج کې د سیمې د پارلماني استازو شتون د نشت برابر و. د سیاسي اتحاد مشران وایي که استازي ورغلي وای نو دا به د ولس په ګټه وای او شغ به نور هم موثره سوی وای، خو داسې و نسوه. بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سیمې استازي شفیق شیر اپریدی ویلی د ستونزې په حال کې د احتجاج نه بلکې د جرګې له لارې مرسته کړې. ظفر خان به نور تفصیل راکړي.
د خیبر په لوړګي کې د یو ځوان خاطر شینواری د مړینې پلټونو او د هغې کورنۍ ته د انصاف او په راتلونکي کې د هغه سي پیښو د مخنیوي لپاره د خیبر سیاسي اتحاد پرلت له یوې هفتې زیات وخت تیر شو. پرلت ته د بیلابیلو ګوندونو استازي ورغلل، خو په قامي او صوبایي سملۍ کې له یوه پرته د سیمې نورو استازو ګډون ونه کړ. همدا وجه ده چې د پرلت مخکخان د سیمو پر استازو انتقادونه کوي. په دې کې یو د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال شاه حسین دی. دی وایي که د سیمې استازو ورسره په احتجاج کې ګډون وی نو د سیمې د خلکو आवाज به په ډیره موثره توګه اوچت شوي وي.
په کار دی چې دوی د ترافیکي وي او دوی هغه خپل او هغه ورته پیش کړی وي خدمات چې یاره موږ مطلب دا چې د عوامو خلک یو موږ عوامو سره وګاړي او د ظلم ته په کار دی چې ظلم وي.
له سیمې قامي سملای ته د واکمن تحریک انصاف په ټیکټ پیر نورالحق قادری چې مرکزی وزیر هم دی کامیاب شوه. همدارس د بلوچستان عوامي پارټي سیاستوال شفیق شیر اپریده په صوبایي سملای کې د یادې سیمې استازي دی. یادګون په خیبر پښتونخوا او مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت اتحادي دی. د احتجاج کوونکو د مشرانو د اندېښنې په اړه مې له مرکزی وزیر پیر نورالحق قادری سره د بیا بیا هڅو باوجود رابطه ونه شوه. خو په پښتونخوا اسمبلی کې د سیمې استازي شفیق شیر اپریدی بیګا مشال رډیو ته ویل په لومړۍ ورځ احتجاج ته ورغلی وو او له هغې وروسته د سیمې د مشرانو او امنیتي چارواکو ترمنځ په جرګه کې مصروف دی. په هڅو یې د خاطر شینواري تر وجنې وروسته پیدا شوی حالت تر ډیره سم شو او له دوه کسانو پرته نور نیول شوي کسان راخوشې شول.
سیول ایڈمنسٹریشن سره چې کله موږ هغه کولو ته ټول یو ځی باندې وو او ټول په سلا مشوره باندې د فیصلې تر کړی وو.
خو د پارلتوالو مشران وای د اسمبلی یو استازي د دې لپاره په لومړۍ ورځ ورغلی وو چې د غوښتنو د منل کېدو پرته احتجاج ختم کړي. د پارلتوالو یو بل مشر او د جمعیت علما اسلام فیس ستوال مفتی اجاز وای د قومي او صوبایي اسمبلی یو استازي د خلکو پر رايو حل ته رسیدلی او پر ولس د مشکلاتو پر وخت باید د خلکو په منځ کې وي. د هغه په خبره د جرګو لپاره قومي مشران وي او د استازو کار دا وي چې د خلکو خبره پارلمان او نورو لوړو ځایونو ته ورسي. د مفتی اجاز په وینا د خیبر استازي په دې کې پاتې راغلل.
د دې لپاره بیا داسې عملیات نه کیږي. د دې لپاره د یو عام سړي اواز کې او په یو پارلماني نمائنده او عوامو په نمائنده په اواز کې ډېر غټ فرق دی. نو که دوی راغلي وای او دوی د عوامو په احتجاج کې شریک شوي وای او باقاعده د عوامو د مطالبه دوی په خپل متعلقه فورمونو باندې پیش کړی وای نو د دې نتیجه به دا وای چې بیا د لپاره به داسې پېښې نه کېدی. خو تر اوسه پورې دوی پکې شریک نه شو. نو ټیک ده چې عوام هغه خپل اواز وچتې خو چې کوم قوت یې اواز له پکار دی هغه قوت خو ورته میلاو نه شو.
خو شفیق شیر اپریدی دا ردی او وای ستونزې په مقامی توګه تر ډیره حل کړي او که ضرورت پیښ شي نو اسمبلی ته به هم یو سي. د دسمبر په 28مه د خیبر په پسیتخیلو کې پر ایپسی سرتیرو د بریدو وروسته امنیتي ځواکونو د شک پر بنیاد د سیمې ځنې کسان ونیول. په دې کې خاطر شینوارې هم وو. د هغه کورنۍ تور لګی چې خاطر په بند کې د سرتیرو د وهلو له امله وجل شوې. خو امنیتي چارواکي دا ردی او وای هغه له بند تښتېدو چې له دیواله لویدلې او مړ شوې ده.
د ظفر خان رپورٹ مورید د شمالي وزیرستان میرالی کې مشکوک او سوالو امنیتی ځواکونو په نشته کې پولیس وجل سوی او یو سرتیری زخمی سوی دی. د چارواک په خبره چې برید هغه محل وسو چې خلکو د فوټبال لوبه کتله. پښتون ژغورنې غورځنګ تور پوری کړی چې پولیس عسکر د امنیتی ځواکونو په ډزو کې وجل سوی خو ځواکونه دا تور ردوي. په شمالي وزیرستان کې په 2019 کال کې د چارواک په وینا یو 50 هدفي وجنې سوی دی. تفصیل به د عمر وزیر په رپورٹ کې وورو.
چارواکو وویل چې تیر ماښام میرعلي چوک سنډیکیټ لوبغالی سره نږدې وسلوالو د فوز گشتی پارټي په ځمکه کې خخ ماین 14 سره په نخه کړه چې یو عسکر پکې ژوبل شو. د دوی په وینا سمدستي وسلوالو د لرې نه ډزې هم پیل کړې او فوز هم پر وسلوالو ځوابي برید وکړ چې د دواړو اړخونو نه د ډزو تبادله پیل شوه. د چارواکو په وینا د وسلوالو برید په نتیجه کې یو پولیس اهلکار هم په ډزو کې ووژل شو. چارواکي وای وسلوال د برید پس په یو ګاډي کې په تخته کې بریالي شول. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې ځوانان بیا تور پورې کوي چې وژل شوی پولیس سرتیری چې د میرام شاه اوسیدونکی دی د امنیتي سرتیرو په ډزو کې وژل شوی. خو د انتظامی او پولیس چارواکي د غردوي او وایي چې په فوز برید وشو او د دواړو اړخونو نه ډزې پیل شوې چې په منځ کې پولیس سرتیری چې د غلطا د فوټبال لوبې قتلو لپاره تللې وو د مرمۍ ښکار شو. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د غلطا لوبغالي کې فوټبال ټورنامنت شروع وو چې ګڼ خلک را جمع شوي ول. د وسلوالو برید سره خلک په منډه وو او یره ترخه خوره شوه. خو د دوی په وینا عام وګړي دغه برید پر مهال محفوظه پاتې شوي. فوز او پولیس د برید پس سیمه په ولکه کې واخیسته او د لټون عملیات یې پیل کړل. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې ماین چاودنې وسلوال او هدفي بریدونه دوام لري چې د سرکاري شمیرې تر مخه یوازې کال 2019 کې 150 هدفي بریدونه، 80 ماین چاودنې او 60 په امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه ریپورټ شوي دي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بانو.
ایکسٹریمزم، شدت پسندی، سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د خبر پښتونخوا حکومت د اپوزیشن هغه غوښتنه رد کړي چې د سوات پر موټروی د کار درولو پاړه کړې و. د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویلي پر موټروی به د روان کال تر جون میاشتې پورې کار مکمل شي. پر موټروی د ترکینسا پخوانی حکومت کار پیل کړی و او ویلي و چې تر 2010 کال پورې به مکمل شي، خو لا هم بشپړه سوې نه ده. په دې اړه له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت دا خبره د هغې وروستو کړې ده چې د ملکن ډیویژن د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې وه چې د سوات په موټروی دی د ګاړو تګ راتګ د دغه پروژې د کار مکمل کیدلو پورې ودرولې شي، ځکه تر دې دمه په دغه نوي نامکمل شوي سړک د ټریپیکي پیښو له وجې تر سلو زیات کسان وژلې شوي دي. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د مخالف سیاسي ګوندونو د غوښتنه بې ځایه ده او د سوات په موټروی ډیر لږ کار پاتې دی، کوم چې به د جون میاشت کې سرته ورسي.
کوشش به کړو چې زړه زړه مو کوم شي چې خلکو ته فیصله چې زما له شو باقي پاتې شو. دا چې اپوزیشن خبرې کوي چې را موټر باندې حادثه کیږي، دا د دغه شي نه ګوره، حادثه خو په هر روډ باندې کېدای شي، بیټاپی او لوډینګ یا د نور څه ایشو دي، کنه خو په هر روډ باندې پاسیبلټی ده. لیکن دا به چې دې ته ډېر زیات خلکو ته ډېر زیات فیسلټی دي، ډېر زیات سہولت دی. هغه
د کوز دیر یو اوسیدونکو ارشاد علی وایي د سوات د موټروی په اخیره کې په ډیر لږ ځای کې ټریپیکی پیخې را مخته کیږي.
یو منصوبه مکمل شوی نه ده او دا غیب ته تا یې کړی ده او هغه باندې مطلب د گاډو چلن آزاد کړی ده. مختلف رکاوټونه دي پکې، نوی ډرایور ته پته نه وي، هغه د روډ چلن سره عادت نه وي. د چکدرې نه تقریبا 2.5-3 کیلومتر فاصله کې چې کم ټنل ده، بلکې 4 کیلومتر د دې نه پخکته باندې یو اترایی ده، ډیره به انتهایی خطرناک اترایی ده. نه خو دلته څوک ټرپک والا شته. دا 13 ورځو کې همدغه سي دوه گاڑی په یو ورځ باندې مطلب د حادثه شکار شوی دي.
خو د سوات موټروی د سارنی لپاره د یادی پروژه ډایریکټر انجینیر برکت الله وایي چکدرې ته نږدې یوازې په دوو موړونو کې د گاړو د پریوتو خطر وو او د دغه خطر د مخنیوي لپاره اوس ګامونه پورته کړی شوی دي. یاد دی وی چې د کرنل شیرخان انټرچینج نه واخله تر چکدرې پوری د سوات موټروی کار د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې پیل شوی وو او د دې پروژې په اړه ویل شوی وو چې په یو نیم کال کې به دا پروژه د دسمبر 2018 پوری سرته ورسوي. خو د دوو کلونو د ځنډ وروسته هم په دې پروژه لا کار سرته نه دی رسیدلی او د سړک په اخیره کې چکدرې ته نږدې په دوو سورنګونو او سلورو پلونو باندې لا هم تعمیراتي کار دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ری او سم دولسته می بجو کې دونکو دی ملیحا مرزاده با د خبرونو لنډې سوړاندې کړې.
پاکستان وفاقی کابینه د پوز په قانون کې د بدلون د مسودې منظوري ورکړې. دغه مسوده د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې له غزولو سره اړه لري. د مسودې د منظوري خبره د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک بیگا مشال ویډیو ته وکړه. نوموړي ویل د وزیر اعظم عمران خان په مشهد کابینه په غونډه کې مسوده منظوره شوه چې اوس په پارلمان ته وړاندې کیږي. بل خوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې په دې لړ کې ورسره حکومت سره اړیکه نه ده کړې. چارواکي وایي د خیبر په لنډی کوتل کې د خاطر خان شینواري د وژنې په تړاو د ملیشي ځواکو قومي مشرانو په جرګه کې د بسیط خېلو نیول شوي نور شپږ کسان خوشي شوي. د جرګې او ځایي مشر ملک دریا خان افریدي بیګا مشال ویډیو ته وویل په جرګه کې له چارواکو وغوښتل چې د ککړو کسانو خلاف د قانوني کاروایي شي او د خاطر له کورنۍ سره دې مرسته هم وشي. بلخوا د پیښې پر دې عمل کې له یوې اونۍ راهیسې د خیبر سیاسي اتحاد لخوا پیل شوی احتجاجي پرله دوام لري. چارواکي وایي پرون ماښام د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسوالو پر پوځ برید کړی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل پوځي زخمی دی. د چارواکو په خبره پولیس والا د وسلوالو او پوځ ترمنځ د ډزو د تبادلې پر مهال وژل شو. خو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانان تور لګوي چې وژل شوی پولیس والا د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو خو پوځ دغه تور لګوي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. چارواکي وایي په دیر کې د ترګرې په تور نیول شوی دوه مشکوک وسوال ناڅرګنده وسوال وژلي. په ملکنډ کې د پولیسو د ترګرې د مخنیوي ادارې لخوا جاري شوی بیان وایي چې دغه دوه ملزمان د پولیو په ټیم برید کې د ساتونکو پولیسانو د وژنې په تور نیول شوي وو او هغه ځای ته بیول شوي چېرته چې په پولیسو حمله شوې وه خو ناڅرګنده وسوالو ورباندې ډزې وکړې. ازادو سرچینو د پیښې تصدیق نه دی کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سوارت موټروی پروژه به د روان کال په جون میاشت کې سرته ورسیږي. دا خبره د اطلاعات د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال ریډیو ته وکړه. او د عراق پوځ ویلي چې ایران په لغنیما پوځي ډلې په بغداد کې پر امریکایي سفارتخانه د بلوګرو تر همدې ورځ پس سفارتخانې د باندې سیمې نه پر شا شوې.
خبرونه لنډیز ملیحا مرزاده واوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو څلې کلی نن سراج تهیر ورته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې په دې هیواد کې د صحت په مسلو لیکلي او وایي تیر کال د پاکستانیانو د اجتماعي صحت لپاره ډیر خراب وو ځکه چې یو خوا د صحت په وفاقي بجټ کې کمی شوی وو او بل پلو ځنې خطرناکو ناروغیو ایچ وی ایډز ایکس ڈی آر میادی تبو اور ڈینگی هم سر راپورته کړي وو. او تر دې چې د نوې کال په لومړی ورځ هم پاکستان میډیکل ایسوسییشن په خپل یو بیان کې دا په ګوته کړي. ادارې وایي د پاکستان میډیکل ایسوسییشن دا خبره بیخي سمه ده چې د حکومت دې لړ کې پوره منصوبه بندي نشته چې د دې رنځونو د مخنیوي لپاره یې په وخت انتظامات کړي وي. ادارې وایي موږ نوې کال ته ورننوځو او دا نوې کال د اقتصاد د کامیابۍ کال ګڼل کیږي. نو په داسې حال کې به حکومت له صحت چارې هم په نظر کې ساتل پکار وي او دا ځکه چې د صحت معاملې وارشی نو د دې لپاره یو خوشحال پاکستان په وجود کې راتلی شي. جنگ روس په خپل اداریو کې وای یو خو په ملک کې سخت یخنی ده او بل طرف ته پنجاب سند بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې د ګیس له بحران سره مخ دي. یو خو د ګیس لوډ شیډنګ دی او بل په لوچ په کوم وخت کې ګیس را پرېګ دي نو فشار یې دومره کم وي چې د نشټ برابر وي. ادارې وړاندې وای سخت کل په پاکستان کې یخنی ډیره ده او که وکتل شي نو په مغربي ملکونو کې د داسې صورتحال لپاره د وړاندې نه بندوبست کیږي او په پاکستان کې هم داسې تنظیمات کې دي شو خو د د مرغه و نکړې شو. نو که دا صورتحال هم داسې پاتې شو نو راتلونکي کې به ډېرې مسلې رامنځته شي. ادارې لیکي د ایران پاکستان او دارنګ د تاپی منصوبې هم بے باوري دي چې سر ته به ورسي. نو په داسې حال کې په مقامی کچې د ګیس د پیداوار په زیاتولو دا مسله حل کې دي شي. باید چې حکومت دې اړخ ته توجه را وګرځوي او لس لدی ستونزو خلاص کړي. له پیښور خبرېدونکو آج ورځ پنخپلې ادارې د وفاقي کابینې په غونډه لیکلي چې پکې د نورو فیصلو ترڅنګ د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله هم کړي. ادارې د دې فیصلې رسټو د نوې کال په پیل کې د تیلو پندرخونو کې اضافه عملی کړې شو. ادارې وړاندې لري چې د دې سره سره د بجلی پندرخونو کې هم حکومت اضافه کړي. نو کو کتل شي چې کله بجلی او تیل ګران شي نو د دې ټول زور غریب ولسته رسی. ادارې اخر کې وایي د وفاقي حکومت له خوا د مالی مرستو کارت، صحت کارت، لنګرخانی او د غریبانو لپاره د سرپنا ځایونو جوړول یو خګام دی خو باید چې د دې سره سره خلکو ته روزګار هم ورکړي او چې دارنګ په ګرانی هم قابو ومومي نو دا به د دې ولسته خې غړوي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجله کې لیکوال مایکل کوګلمن د افغانستان جګړه زیاتېدل او د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو کې خرابوالی د تیر کال غټ بورانونو بللې لیکوال ټل کړ کړی چې دغه بوران نشای په 2000 شلم کال کې لا هم نور خراب سي. بل خو سینن په پانی په مقاله کې د هند شهریت هغه قانون کې ترویم ته کتنه کړې چې لمخه پاکستان، بنگلاديش او افغانستان مذهبي اقلیتونه له ممکنه زورونو د بچ کېدو په خاطر هند شهریت ترلاسه کولو سي. د دواړو مقالو مهم ټکي له واتی کتنه کی له ملي حامر ساتاور.
فارن پالیسی مجله کې لیکوال مایکل کوګلمن لیکي په 2019 کال کې دوه غټ بحرانونه د افغانستان جګړه سختېدل او د هند او پاکستان ترمنځ کشالې زیاتېدل. لیکوال لیکي په افغانستان کې تیر کال په داسې حال کې لتشدد ډکو چې د سولې خبرو اترو هم زور نیولې. کو لیکوال لیکي له طالبانو سره د امریکایي استازو په خبرو اترو او د سولې موافقې ته رسیدو کې یو غټه تیروتنه دا و چې د ډزبندۍ شرط پکې نه و شامل. لیکوال بلخو د پاکستان او هند ترمنځ کشالو پاړل کې چې په فروری کې د کشمیر په پلواما کې امنیتی ځواکونو د برید پس د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې ترنګلتیا زیاته شوه. په دغه حمله کې په لسګونه هندي سرتیري وژل شوی چې ذمہواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد منلې و. هند پر دې عمل کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ته خپل جنگي جازونه ولېږل او پاکستان داوا وکړه چې په جوابي کاروایي کې یو هندي پایلټ نیولې. بیا په اگست میاشت کې هند د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت بدل کړ او دغه سیمه له ځان سره یوځای کړه چې پاکستان خپل سخت غبرګون خودلو. لیکوال د هند د شهریت هغه قانون کې ترمیم هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د خرابېدو یو لامل بولي چې لمخه د پاکستان، افغانستان او بنگلاديش مذهبي اقلیتونه په اسانه د هند شهریت ترلاسه کولی شي. لیکوال لیکي بلخوا د هند او سکانو لپاره د کرتارپور راهداري هم پرانستل شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو پر غولو کې خرول لوبول شو خو داسې ونه شول. لیکوال اټکل کوي چې په نوې کال کې خای دغه بحرانونه لا نور خراب شکل خپل کړي. بلخوا په سی این این ویب پاڼه کې لیکوال اکانکشا سنگ د هند شهریت قانون کې د هغه ترمیم په اړه لیکي چې لمخې د پاکستان، افغانستان او بنگلاديش مذهبي لګکي په اسانه هندي وګړي ته حاصلول شي. لیکوال د حکومت غیر رسمي دریس په ګوته کوي چې وايي د هودري واړو هیوادونو کې مسلمانان په اکثریت کې دي چې خای لا زورونې سره مخامخ وي، نو ځکه دغه غیر مسلم اقلیتونه د هندي شهریت مستحق دي. هو لیکوال لیکي دغه قانون نه یوازې د هغو خلکو لپاره خطرناکې پایلې لري چې پکې نه دي شامل، بلکې پر ټولو هندي وګړو اغیزې لرلی شي. لیکوال لیکي په دغه قانون کې په نوې ډول د یو هندي شهري تشریح شوی چې پکې د ولس لخوا د اختلاف څرګندونه یا د احتجاج حق نه دي شامل. لیکوال لیکي هند د نړۍ مسلمان اکثریت لرونکو دویم هیواد دی چې یو ځل بیا پکې د مسلمانانو حفاظت له ګواښ سره مخامخ شوی. لیکوال لیکي په دغه قانون کې د ترمیم مخکې په آسام صوبه کې د هندي وګړو د رجسټر کولو نوي قانون په لاګو کېدو سره نورلس لکه کسانو شهریت لا غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شو. لیکوال د نیویارک ټایمز رسپانډ د یو رپورت په حواله لیکي په آسام کې هغه کسان چې د خپل شهریت ثبوت نشي ورکولی زیاتره مسلمانان دي. لیکوال لیکي خو هندي وګړو د دغه فیصلو خلاف په لارو کوڅو کې په احتجاج لاس پورې کړی دي او وایي چې د تقسیم مخالف دي. همدغه وجه ده چې په ځینو ریاستونو کې پر احتجاج د بندې سربیره بیا هم مظاهرې دوام لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د روسي پیښو په خاطر اوکراین ته خپل سفر ځنډولې دی. وډله مزارع چانو چې د ایران د ملاتړ برخمن ملیشا پلویان هیات سوی په بغداد کې د امریکا په سفارت برید وکړ. د سفارت شاوخوا دوه ورځې ولاړو. دوی تیر شپه له دې سیمې ووتل. امریکا تهران د دغه مزایرو بریتونو په پلانونو تورن کړی او غاښه کړی چې غش به اخلي. سفیر استنګزی په دې اړه رپورت لري.
په بغداد کې د امریکا پر سفارت د یو ډله مظاهره چانو تر برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اوکراین ته خپل سفر ځنډولی. د دې ځنډ علت د عراق په وضع تمرکز بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان ارتاګس پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي مایک پومپیو اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان او قبرس ته سفرونه ځنډولي څو په واشنگتن کې پاتې شي، د عراق روانه وضع وڅاري او په منځني ختیځ کې د امریکایانو له سلامته ډاډمن شي. په بغداد کې د هغو ملیشه ډلو پلویان چې د تهران له ملاتړ برخمن دي د امریکا سفارت په ډبرو وویشته او برید یې پرې وکړ. مظاهره چان پرون چهارشنبه وروسته له هغه چې د امریکا تازه د مصر تیری سفارت ته ورسېدل د سفارت له شاوخوا سیمو لرې شول. واشنگتن ایران ته ګواښ کړی چې خپل غچ به واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سه شنبه له فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا په سفارت باندې حمله د ایران له ملاتړ برخمنه ترهګري وبلله.
This is Iranian backed.
دا د دولت لملاتړ برخمنه ترهګری ده. دا د ایران لملاتړ برخمنه ترهګری ده چې شوي او د امریکایانو ګټي غواخلې دي. موږ د ایران په وړاندې بیل تګلار خپل کړي په هغه مسرچینی و چې کړي او د ایران په مشرتابه مهم فشار راوسته. خو د ایران رهبر علي خامنئي پرون لمړی د کتایب حزب الله ډلې د غړي وجل کېدل وغندل او بیا د امریکا په سفارت د مظاهره چانو په ورتلو او بریټ کې د ایران لاس لرل رات کړل. په بغداد کې مظاهره چان په دې خاطر د امریکا په سفارت ورغلی و چې ویل کېدل په عراق او سوریه کې د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا بمباری غوسه کړی وو. د کتایب حزب الله ډلې د وجل شویو لپاره په زینو ځایونو له هغې ډلې بصره او ناصریه ښارونو کې د یادښت مراسم نیول شوی وو. د حشد الشعبي شیعه ملیشه ډلې د بصره د دفتر مشر ابو یاسر الجعفري وویل چې د بصري خلک د امریکا په بریدونو غوسه دي.
كان حصلت البصره من هذا الشرف وشهيدين
بصره ویاړي چې دوه شهیدان ورکړي. اکثر خلک په بصره کې غوسه دي او لدی چې په حشد الشعبي کې وطنوال تر بریدونو لاندې راغلي ویریدلي. دا لومړی وار نه و چې داسې بریدونه کیږي.
ليست الضربات الاولى
د کتایب حزب الله ډلې په سنگرونو د امریکا په بریدونو سره لک تر لګه 15 کسان وژل شوي. د دې ډلې د وژل شویو د یادښت مراسمو کې یو شمیر نورو له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غږ وکړ. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې رد کړ.
د سفیل استانکس ریپورت اوریدی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو څخه په پراخه کچه سرغړونې سوي دي. د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هر ورځ 15-30 ځله د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. د ایسوسییټډ پریس ریپورت درته وړاندې کوو. ایسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوي دي. یعنی هر ورځ 15-30 سرغړونې سوي. سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو، اوان ګولو، چاودیدونکو توکو، راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومت 24,000 ځله سرغړونې سوي چې په دې کې د سکولونو، هسپتالونو په نشه کول، ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل، د هغو وژل، تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوي دي. یونیسف وایي د ماشومان پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ چې د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ماشومان پر ضد د 100 پیښو تصدیق سوي. خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو ژغ کړي چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسی وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنه شکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه وخته وسوال مخالفین هدف ګرځوي چې واقعي سولې اوربند ته غاړه نه وي. دا خبره دفاع وزارت وایي روح الله احمدزی بیگاه د مشال ریډیو افغان څنګه آزادی ریډیو توګه د رپورټونو مخې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په تیر بیا په شمالي ولایتونو کې افغان پوځیانو وسوال طالبانو سخت نشته کړی او د دوه لورو لسکونو کسانو ته مارک شو بلاوشته. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس چې د کار مودای په ختمېدو د ویلي امریکا د تاوتریخوالي داسې کمښت یا اوربند غواړي چې افغان پوځیان هم پکې شامل وي. سفیر استان اکسې په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوځیانو اوسنۍ جګړه د سولې د تامین لپاره ده. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی چهارشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د سولې په لور کوم ګام نه دی اخیسته.
که چیرې مقابل لوری راضي او د سولې غوښتونکي خداشه نشي نشانه تر اوسه پرې نه دی لیدل شوی، نو دوی ولې بیا هم بریدونو ته مخه کړې ده؟ دوی د پردیو لاس پوڅی دي، د پردیو برنامه عملي کوي. نو که چیرې په دې شکل باندې، نو زه فکر کوم چې د سولې راتګ بیا په دغه ختمش باندې چې دوی اوس روان دي یو څه ستونزمن دی. دلته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه تر هغه مهاله پورې چې دوی واقعي سولنی غوښتي، نو د خپلو خلکو د دفاع لپاره مجبورې دي چې دښمن هدف وګرځي.
احمدزی وروسته له هغه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د سه شنبه په شپه او د چهارشنبه سهار وختي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو او موټرو بریدونه کړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی یوازې د تخار په درقت کې د ملي اردو د دوو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. اخو ازادي راډیو فرانسې خبري اژانس او اسوسییټډ پریس ته د بلخ، کندوز او تخار امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا ځینو غړیو تایید کړی چې د سې شنبه شپې ناوخته او د چهار شنبه سهار وختي د طالبانو په بریدونو کې لک تر لګه شپږویشت افغان پولیس او د ملي اردو سرتیری وژل شوی. دفاع وزارت هم د چهار شنبه ورځې په اعلامیو کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کړې. د دودر شلم کال په لومړیو کې داسې وخت طالبانو او افغان پوځیانو نښته زور اخیسته چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې خپل اتلس کلنه جګړه پای ته ورسوي او طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له تلو نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې چهارشنبه خبره شوه وویل امریکا یوازې د ځان لپاره نه بلکې د افغان پوځیانو لپاره هم د تاوتریخوالي کمښت او اوربند غواړي. موږ یوازې د طالبانو او امریکایي او ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت یا اوربند په اړه غور نه کوو، بلکې دا د تاوتریخوالي کمښت یا اوربند کې افغان پوځیان هم باید شامل شي، ځکه له هغه تبا پتاوتریخوالی کې کمښت و نشي. طالبانو هر وار له افغان حکومت سره مخامخ خبري او اوربند رد کړي او یوازې له امریکا سره خبري کوي. د دوی د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ورسته وار د دسمبر په شلمه په خپل ټوټر پانه یو ځل بیا د طالبانو د ریز لیکلې و چې بین الافغاني خبري یوازې هغه وخت پیلوي چې د بهرنوي عسکرو د وتلو موافقه لاسلیک شي. د امریکا او طالبانو خبري د 2019 کال د دسمبر په 1 تر 3 میاشتنی ځن ورسته بیا پیل شوې، خو په باګرام هوایي اډې د طالبانو برید روسته د خبري وزنډې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد دلیل راوړی و چې طالبان د خپل مشرتابه سره مشوره وکړي چې غواړي او کولای شي د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته جواب ورکړي. د امریکا سفیر جان بس په خپل وروستي مرکه کې ټینګار کړی تر دې مخکې چې امریکا بیا خپل خبري پیل کړي، طالبان د نه یوازې امریکا بلکې تر ټولو مهمه افغانانو ته چې هر ورځ په جګړه کې وژل کیږي ښکارا کړی چې آماده دي په عمل کې تغییر راولي او دراتلونکو لپاره جلا لار غوړه کړي.
د سفر لاس څنګه ریپورت مو وردی پروند خوځ د مرکز او لسوالي سل زدکون کی چې انجن هم پکې وي د تیرو شو نیټ کال کې په خپل شونځي کې تر نورو زدکون کولوالي نمبر یې اخیستی د پونې ریاست لخوا واستایل شوی. د خوست د پونې ریاست چارواکي وایي لدی کار مخداده چې زدکون کی لوستلو ته واحد سی او د هغو استعدادونه لا نور وغوړی شي. بلور ته ستایل سوز د کوم کې دا برنامه ګټوره بللې وایي دوی به خپل ستونزو کې تر پخوا ډیر کوشش او زیار وکړي. وبخشي چې دوی وایي چې به په خپل لوستونو کې تر پخوا ډیر کوشش او زیار وکړي. نجیب الله خیل ریپورت لري.
په خوست کې د پوهنې ریاست لخوا د حکومتي او خصوصي ښوونځیو هغه سل زده کوونکي چې په خپلو ښوونځیو کې تر نورو زده کوونکو ډېرې نمرې اخیستې دي تقدیر او وستایل شول. د پوهنې ریاست چارواکي وایي غواړي د دا ډول برنامو له لارې زده کوونکي لا نور خپلو لوستونو ته وهڅوي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته وویل
سل تنه زده کوونکي وستایل شول. دا د خوست هغه ممتاز زده کوونکي وو چې په دیاله ساتنه وکال کې نسبت نور مطالبین ته په خپل خوانځي کې لوړ نمرې اخیستې وي. په دې کې شل فیصد د دولتي خصوصي مکاتبونه او 80% د دولتي مکاتبونه د نمرو په اساس انتخاب شوی او نن ورځ د دې لپاره چې د دوی استعدادونه لا وغوړيږي ورته جایزې برابر شي، تحفه برابر شي چې د غونډې په ترڅ کې ورته ورکړل شي.
ستایل شو ممتاز زده کوونکو هم په خپل خبرو کې د پوهنې له مشرتابه مننه وکړه چې دوی تقدیر کړل او د راتلونکو لپاره لا نور کوخته وهڅول. د ګلغوټي په نوم د بیبي خدیجه ریسی د دولسم ټولګي زده کوونکو وایي چې تیر خونیس کال دوی لپاره د درسونو نظر یو ښه کال وو.
وسازون په خپل ټیم لال کتابونه مپراو خو ډیره اساسي مشکل چې وای موږ مکتب کې د سیمپل نشته. خو بیا هم زه خپل د غونډې په برخه کې چې هم تدیره د اهمیت ورده وي شاګرد لپاره کړی چې شاګرد خپل لیاقت استعداد ولري وستایل شي نو دا روخیا چې د نور هم غوړیږي او نور هم پرمختګ کوي.
د زرغونه اولاد د سیس د کون کې ګوراله يم وای دا ډول تشویقي برنامه زده کون کې حسوي چې په خپل درسونو کې کوخه خونه ډیر کی
موږ تعلیمي کول چې و ډیر پزړه پوری وو درسونه ډیر خپل روان خو متاسفانه چې موږ کیمیا استاد نه درلودلو سوالونه موږ لیدای څه حزيات مننه کو ځکه چې نور موږ تشویق کو چې کوشش وکړو او موږ کړای شو چې دې نه مختلول شو.
د خوست رسو خون کې هم وای چې د خوانیز بهیر پر کیفیت تمرکز او لدی بهیر څخه دوامدار سره نه دي لامل شوی چې په دې برخه کې ځینې مثبت پرمختګونه را منځته شي. د پوهان عبدالحی حبیبی لیسې خونکی حضرت الله هنریار وای
د مدیر صاحب لخوا د خونکو څارنه د پلان تعقیب بیا تقریبا په ټولګو باندې د مدیر لخوا ګرځیدل او هغه د کتابونو تعقیب چې د پلان سره مطابق پر مخ تللی دي نه دي تللی دغه ټول هغه ما فکر چې دا مثبت پرمختګونه دي.
د خوست د پوهنې چارواکي وایي تیر ښوونیز کال کې 15,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي وو چې 15% نجونې وې. په دې وخت کې 108 ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو او د دوی په وینا دا ټول کارونه دوی ته هیله مندي وربخي چې د نورو کلونو په پرتله به د کانکور په راتلونکي ازموینه کې د 12 ټولګیو د سګنیو فارغانو نتیجه ښه وي.
د نجیب الله خیل رپورټ موردی په ننګرهار کې په لاسي صنعت بوختي مېرمنې وایي چې په جلال آباد کې د شوزو لپاره د ځانګړي مارکیټ وبخښي. د په ننګرهار کې په لاسي صنعت بوختي مېرمنې په جلال آباد کې د شوزو لپاره د ځانګړي مارکیټ غوښتنه کوي. دوی وایي د مارکیټ د نشوال لکول خپل لاسي کارونه په ارزانه بایو خرڅوي. خو د شوزو چارو ریاست مسولین وایي د مېرمن لپاره د ځانګړي مارکیټ د جوړېدو چارې د بشپړېدو په حال کې دي او ډېر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. بازومدابیت رپورت لري.
په ننګرهار کې په سلګونه مېرمنې په خپلو کورونو کې خزینه او نارینه لباسونه په ګوتو جوړوي او بیا یې مارکیټ ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. خو دغه هنرمندې مېرمنې وایي چې که د مېرمنو لاسي صنعت لپاره په جلال آباد ښار کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ شي، له یوه پلوه به د مېرمنو لاسي صنعت وده وکړي او له بله پلوه به د دوی کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. نایله او زرمینه چې په خپلو کورونو کې خزینه او مردانه لباسونه جوړوي مشال راډیو توایی
کور کې موږ ټول خويند ډیر دی باندې زحمت واسي چې د لاس کار کوي پرې دی ماشومان پرې دی خودی ته لګي دی بغ دی کنه چې موږ ته مارکیټ یا کوم بازار پیدا کړي چې موږ دلته وې سو خرڅ
دی ورځو کې چې موږ کله د غشيان جوړو د ورور یا پلار یا د بل کوم چا په واسطه باندې هغه موږ بازار ته وړو هغه کوم چا سره خبرې کړي هغه ته موږ وړو. نو کده چې چیرته وشه چې خزینه او د پاره یو خپل ځان ته ځانګړی بازار جوړ شي دا به د خزل پاره ډیر غټه لاس راوړنه.
د دوی د غختونو پر وړاندې د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشرف تانا عزیز چې د میرمنو په بند کې د خزو لپاره د ځنګړی مارکیټ د جوړېدو چاري د بشپړېدو په حال کې دي. نوموړي وایي د میرمنو لپاره یو ځانګړی مارکیټ د میرمنو په بند کې د جوړېدو په حال کې دی. دا مارکیټ چې په 15 جریبه ځمکه باندې جوړ دی 26 دوکانونه لري او په نږدې راتلونکي کې به یې میرمنو ته وسپاري. په جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې هم په سلګونه میرمنې په لاسي صنعت بوختې دي. د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د مارکیټ په جوړېدو سره به کلیوالې مېرمنې هم په دې وتوانېږي چې خپل جوړ کړي لباسونه مارکیټ ته راوړي او د لباسونو په عمده پلورونکو یې وپلوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په بلوچستان کې سوداګرو د اوړو د بحران د پیدا کېدو ویره ښودلې ده. په دې صوبه کې د 60 کیلوګرام اوړو قیمت تر 1,500 روپیو زیات شوی دی. سوداګر تور پورې کوي چې له پنجابه غنم صوبې ته وروړل شوي خو چارواکو په ګودامونو کې ساتلي دي. صوبایي حکومت ویلي په دې اړه یې د مرکزي حکومت له اړوند ادارې سره رابطې پیل کړې دي. دا یو ترين رپورټ اور.
په کوټه او د صبې په شمال ختیځو برخو کې د وړو مشکلات زیات شوی دي. په زیاتره دوکانو کې د 60 کیلو وړو ګونی یا تلی په 1,200 روپۍ پلورل کیږي چې له امله زیاتره خلک د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې ځینې شاریان وایي
ما نوم امیر محمد دی، یم سرکاري ملازم، ریټایر شوی. دلته دوکان لرالم وړو له وړو دونی ګران شوی دي چې د غریبانو چیر ملازمان او ټول عوام ته وړو په دونی ګرانی پریوتل چې نن د عیال د علیدو د مرګ انتظار وکړي. او زموږ ملک چې دی پسمانده ملک دی، په ملک ګودامونه پراته دي، غنم ګټ چې راسته سو او استعماله جنه باید د چې دا و میلان ته ورکول شي. اب یت تر خوراک ته غوړې دي چې وړې نه وي ټول بلوچستان عوام چې دغه بدر بدرې.
زما نوم محمد ولی دی. زموږ په کوم پښتانه سیم کې چې کله غنم کیج نو چې غنم وسی خاص کار په کلاس افلازم ډیر غنم راوځي. بیا دا غنم چې په هغه ټیم کې ګورنمنت پر دې باندې پابندی نه لګي نو هغه چې هغه سمنګلینګ چې کله د کلاس افلازم یو من په 1,500 چل دی. دوی د دې روکتام نو
دلته د وړو د دکاندارانو وینا ده چې تیر کال د خوراک د ادارې له لوري د پنجاب څخه غنم نه دی اخیستل شوی. په دې ترڅ کې د وړو د دکاندارانو د اتحادیې مشر خدایداد آغا زیاته کړه،
په سریاب روډ ګودامو کې پراته دي غنم خرابېږي نه، دوی په خپله ګرده خراب کړو. ورکه دا غنم پراته دي، دا ټیبه هیڅ بوران نه راځي. دار مل خپله کوټه ده، دا ملانه تې ورکه، په زور یې وله ورکه چې دا خپله کوټه پورته کړي، که نه پورته کړي ملانه وله بند کړي، نو دا ټیب بوران به نه راځي. که په دې سرکار اکشن نه واخیسته، د بار څه غنم نه راځه، شپږ زره روپۍ له پارسل راځي خالي پچاس کیلو والا.
بل پلو ته د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر بدرالدین کاکړ وایي چې بلوچستان خپل غنم نه لري او زیاتره د پنجاب ایالت څخه راځي، خو په لاره کې د پیسو په خاطر دومره بندیزونه جوړ شوي دي چې دلته د وړو ګونې 1500 روپۍ ګران سي.
د نورو صوبو اوس دا داره ماحول جوړ شوی دی چې موږ کوم غنم راوړو یا وړز موږ صوبې له راځي، داسې راځي موږ له سمنګلینګ را روان دي. هغه د مانیټرینګ پالیسي په بنیاد یا د ضلع بندی په بنیاد دا طرف بندیانې لګولې دي، لیکن هرې پابندۍ پر بنیاد باندې پر دې مال چې دلته بلوچستان پورې رسیږي پر دې باندې بتخوري شروع ده. هغه بتخوري چې کم آخري چې د دې یوزر دی، مطلب عام سړی چې دا وړه اخی، د دې قیمت هغه ځای ته ورسیږي چې بګر د پاکستان کې دا ټیم په بلوچستان کې د غنمو کمر حساب ورته ولګو، تیلې 1500 روپۍ تقریبا ګرانه ده د سلو کیلو.
دوی زیاته کړه که د صوبې لپاره د غنمو خریداري سمدلاسه ونه سوه نو ګرانی به نوره هم زیاته سي. بلې خواته د بلوچستان د خوراک د محکمې پخوانی وزیر سردار عبدالرحمن کتران درې ورځې له مخه ویلي وو چې په صوبه کې د وړو د مشکل د لرې کولو لپاره د غنمو د مرکزي ادارې پاسکو سره خبره روانه ده او ډېر ژر به دغه ستونزه هواره سي.
دا یو ترن رپورټ موریدی. رافیا کیوم د چارسدې په تنګي سیمه کې اسیسټنټ کمشنر ده چې په لومړي ځل یې د شوزو ستونزې اوریدو لپاره یو پرانستې غونډه کړې ده. د غونډې ته د سیمې یو شمېر ښځې ورغلي او له هغې سره خپلې ستونزې شریکې کړې. رافیا کیوم ویلي هدف یې له شوزو د هغو ستونزو نیغ په نیغ اوریدلو او اوس په دې لړ کې د عملي اقدامات حاصل کوي. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
دا چرسدی ضلع تنگی تحصیل لومړی زنانا اسسٹنٹ کمشنر رافیا قیوم دا تنگی دا زنانو لپاره په وړمبي ځل کلی کچهری تابع کړی و چې پکې د ځایي زنانو نه علاوه د بیلابیلو سرکاري محکمو هم زنانو چارواکو ګډون وکړو او دوی د زنانو ستونزې واورېدې او د دې د هوارولو ژمنې هم وکړې. دا تنگی مرستیال یا اسسٹنٹ کمشنر رافیا قیوم مشال لیډو ته په دې باب لوویل،
تنگی میں تاریخ میں پہلی دفعہ میں خود فیمیل ایسی فرسٹ ٹائم اپوائنٹ ہوئی.
د تنگی په تاریخ کې پلمړی ځل ز خزینه مرستیال کمشنر راغلی یم. د دې نه وړاندې خزینه افسران نه وي، نو داسې کلی کچهری هم چرته نه ده شوی، ځکه د دې ځای دود دستور داسې دی چې خزی د سړو دفترونو ته نسی. نو د دې ځای د روایاتو سره سم مو دا غونډه جوړه کړې ده او ټولې زنانه دي. دوی موږ له خپلو ستونزو خبر کړو، نو په دې به اوس کار کوو. نو چې څه شکایت راغې، کده بجلی دی، کده ګیس دی، کده سړک دی او کده سکول دی، نو اوس به سمدستی تاسو ته متعلقه افسران هم دغلطا په نظر راسي.
یا سکول کی ہے تو آپ کو وہاں پر فوراً وہ افسران نظر بھی آئیں گے.
دا غونڈا کے برخا خستون کی دا تنگی دا زنانو ڈگری کالج یو پروفیسر نازیہ گل وائی چې کوم ستونزې دوی ته راغلي زیاتره ورته بیان کړي، خو باید په دې عمل درآمد وشي او داسې غونډې بیا بیا وکړي شي.
مسالې خو چې ډېرې وي، یو خو پکې د بجلی لوډ شیډنګ او یو د ګیس لوډ شیډنګ د سر هغه چولې بلیږي نه. دلته کې چې کومې اړې دي د تنګي، نو آی کې د فیمیل د پاره خاص انتظام نشته. مطلب لین کوچ کې یو سیټ وي، نو سړی پکې برابر وي، ټیک تخزي به تراکوزي کې خو وي، به تاسو یوازې مزه. کومې زنانه جوب د پاره چار سدې ته یا پېښور ته ځي، ته ډېرې زیاتې مسلې وي، یا خو به ورته وي چې مخې ته سیټ کې کښېنه او ټریپل کاري ورکې. بلې چې دلته کې په دې لارو کوڅو کې دا خوشکمان ډېر زیات خوش الکان ورته ځویم چې څه کارونه یې، چې څومره ماشومانې دي دي سکولونو ته ځي راځي او هغې ډېر زیات تنګ وي د هغوی د لاسه. پکار دي چې حکومت یا زموږ د ایس سي سیکورټي ورکي، د دې په وجه ډېرې ماشومانې ډسکرج شي او هغوی سکولونه پرېږدي.
هم د تنګي سره تعلق لرونکي یوه فعاله زنانه شاهین سلطان وایي چې دا اوس په کورونو کې نستو زنانو لپاره ښه موقعه ده چې یو بل ته د فریادونو په ځای دلته نیغ په نیغه متعلقه چارواکو ته ستونزې بیان کړي او خپل اواز پورته کړي.
او هغه خزي چې کمی د کورونو نه دی راوته او هغه وی انته کې په کورونو کې یو بل ته مينتونه کوي چې زمين د مسلې دي د حل کې، دا هغه د پاره یو ګولډن چانس دی چې راشي او دلته کینی او فیس ټو فیس هغه ایس سی ایف سره ڈی سی ایف سره هغه خپل مسلې شیر کړي، هغه ته وي او په موقع باندې دا هغه حل ولا وګوري.
دا یادونه را چې په وړمبي ځل د تنګي تحصیل د زنانو لپاره د کلی کچهری تابع شوی او هم په دغه وجه ډېر کم زنانو پکې ګډون کړو بلرتا بیا کوونکو سرکاري چارواکو په وینا دوی به د دغه سیمې زنانو له اوس ډاډ ورکوي او دا ړومبې ځل وو ځکه پکې زنانه کمې وي او راتلونکي کې به په ګڼ شمېر کې زنانه په دې کې برخه اخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.